په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي چې که څه هم له هغه مهال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې هیواد کې امنیت ښه شوی خو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. روزا اوتنبایوا دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. هغه زیاته کړې طالبان حکومت له خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي خو له پرسمت پیژندنې څخه لري ده. اوتنبایوا په دې ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک له بشري ستونزو سره مخامخ دي. د کمیټې په خپل ویب پاڼه کې نن په یو بیان کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو ای روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دغه راز نه پوهیږي چې د بل وخت لپاره خواړه له کومه کوي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوال کمیټې د چارو مسؤل ویلي دي چې په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې د اړمنو کسانو ته مرستې رسولې دي او بیا به هم په دې هیواد کې پاتې شي او د راتلونکو میاشتو او کلونو لپاره به ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم نن د سعودي عربستان له چارواکو مننه وکړه چې د اسرائیل د هوایي شرکت یوې الوتکې ته په جده کې بیړنۍ ناستې ته اجازه ورکړه. د ایر سچلست دغه الوتکه چې سپرلې اسرائیلیان وو له سچلست نه تل ابیب ته روانه وه. سعودي عربستان او اسرائیل چې په خپلو کې رسمي اړیکې نه لري د 2022 کال تر جولای میاشتې پورې د سعودي عربستان هوایي قلمرو اسرائیل ته د تلونکو او له هغه ځایه د وتونکو الوتنو پر مخ تړلی و. سعودي عربستان خپل هوایي قلمرو هغه مهال د الوتنو پر مخ داسې مهال پرانیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوله. دغه اسرائیلي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په جده کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوې وه. د اسرائیلي بهرنیو چارو وزارت وویل چې یوې اسرائیلي چارټر یا کرایه شوې الوتکه له جدې ټول اسرائیلیان انتقال کړل. اوکراینی چارواکو نن وویل چې روسیې د هغو څلور اتیا اوکراینی سرتیرو مړي کیف ته وسپارل چې په جګړه کې وژل شوي دي. اوکراین د بیا مدغم کېدو د چارو وزارت نه دي ویلي چې د دغو سرتیرو مړي چیرته اوکراینی چارواکو ته سپارل شوي او دا یې هم نه دي ویلي چې آیا د روسیې د پوځي پرسونل مړي هم موسکو ته سپارل شوي او که نه. د اګست په څلورمه روسیې یو بل ته د وژل شوو سرتیرو د سپارلو اعلان وکړ او ویل چې اوکراین د 160 سرتیرو مړي ورسپارلي او اوکراین هم د 40 مړو د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ورکو شو کسانو د چارو لپاره د اوکراین کمیشنر اولیکوتنکو وویل چې د جنیوا د کنوانسیونونو له مخې یو بل ته د نورو وژل شوو سرتیرو د مړو سپارل به دوام وکړي. د واګنر په نوم د روسیې د اجرو وسلوالو د ډلې مشر یوګینی پریګوژن د سان پیټرزبورګ په څنډه کې په یوه خصوصي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پریګوژن چې د لنډې مودې لپاره د پوتین د واکمنۍ په وړاندې وسلوال بغاوت کړی او هغه د خپلې دوو لسیزې واکمنۍ په موده کې له سترې ننګونې سره مخ کړی و. د اګست په 23 د یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې له 9 نورو سپرلیو سره ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې یو وخت یې نږدې متحدو په دغو مراسمو کې ګډون ونه کړ. د واګنر ډلې اړوند تلګرام چینل کې په یو بیان کې ویل شوی چې له یوګینی ویکتوروویچ سره د الویدا مراسم په سرپټي ځای کې ترسره شول او هر چا که غوښتي وي چې ورسره خدای پاماني وکړي د پوروخوفسکي هدیرې ته دې ولاړ شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. پینمنه وای د بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل اندېښنې او دریس واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریس لري.
په دې اړه مو چې آیا د سپینې ماڼۍ دغه دریځ او نړیوالو ټولنو ملاتړ ولې د افغان نجونو پر وضعیت کې بدلون نه دی راوستی، د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
څنګه ملاتړ کوي تاسو؟ چې نن مو په کور کې یو، هیڅ نه هم فعالیت، نه فرهنګي نه مدني فعالیت کولای نه شو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او په یو راپور کې به واوري چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ناخوالو له امله حافظه په دې وروستیو کې سم کار نه کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالت تسلیم کړم، الو وایي نو پیسې دې نه دي ورسره اخیستي. مرو ولا پیسې مې نه دي اخیستي، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بیرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، وایي ولادې ما مې هېرې شوې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي چې د بایډن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته تل خپلې اندېښنې او هم خپل دریځ واضح کړی دی. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې تېره ورځ رسنیو ته په یوه خبریالانو ته په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. متحده ایالات داسې مهال د افغان نجونو په ملاتړ غږ اوچتوي چې په افغانستان کې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. نور په دې راپور کې
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پیل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایډن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړي دي. د سپینې ماڼۍ وایاندې کارین جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړي دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو، له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکې د تل لپاره دی او بدل به نه شي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړي چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف خود نه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت تزوریږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو ته طرحه جوړېږي، سبا تاسو ته طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې، له خدای طرحه چې دی نه جوړېږي. د دې طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو، د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دغه کارونه چې موږ ته تمې راکوي، یونیفورم جوړوي، دا چې ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځتلو سبب ګرځي.
نن وسه ونه هم ورځ د چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای 2970 ورځ د چې نجونې او ښځې په هانتونونو ته لطلو منه شوي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او په هانتونونو د بیا پرانیستلو لپاره د طالبانو د حکومت لوی بهانه دی وی کړنلارې جوړول دي. هغه چې لانه د جوړه شوی او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنه لاندې راوسته.
په همدې موضوع کې تم کې وو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې دی یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو ملاتړ او رانو سادات سره مرکه کړې او د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب لومړی ترې پوښتلی چې دا ډول ملاتړ د افغان نجونو ولې تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، تر اوسه افغان نجونې بې برخلیک دي.
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. څرنګه ملاتړ کوي تاسو شه نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نشو. که ځینې کسان چې جرأت کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرېږو چې یا ژوند یې لاسته ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوع همکاري په دې بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شوی. باور وکړئ چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسیږو، په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوع زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا که موسسې کې چې مونږ کار مو کوو، اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګه ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو، مدرسې ته لاړ شو، او پانتون یا ماستری لپاره هیڅ نه وای. یعنی باور وکړئ چې دلته داسې شرایط نشته چې انجونو کولی شي چې خپل درسو ته ادامه ورکړي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د انجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا انجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی، او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
څرنګه ملاتړ کوي مونږ ته باید واضح کړي په کوم بخش کې یعنی همکاري کوي. تاسو کولای شئ چې مونږ ته د مکتب دروازې واضح کړي. اکثریت از یعنی میلیونونو نجونو نه شته دي همدا اوس چې ټول په کور کې دي، مدرسه او مکتب ته نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي، او د پانتون دروازې ورته بند دي. نو په کوم بخش کې مونږ سره همکاري کوي؟ تاسو که کولای شئ چې همکاري وکړي دا پوښتنه رسمی شکل مونږ سره همکاري وکړي. یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې، او د افغانستان استازي هم پکې اوسي، یعنی همدا د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع، اساسي مشکلات باید حل شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرح باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرح کې پیشرفت شوی وي، پرمختګ شوی وي، او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
دوی همیشه وایي داسې چې شرایط برابره وو. دا دوه درې کاله کېږي دوی داسې طرح باندې کار کوي چې په درې کاله کې کې شرایط نشي برابر وای. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي، همیشه عوام فریبی کوي. که کوم طرحې درلود اوس به حتمي یعنی هرو مرو به شروع کېده او خپل طرح عملي کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکو او د زده کړو له مدافع اورانوس سعادت سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وچې ویلي و. د باراک اوباما اداره د افغان نجونو د زده کړو کلک ملاتړ کوي او په دې اړه یې خپلې اندېښنې او دریځ طالبانو ته واضح کړی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د روان کال په جولای میاشت کې د سیلابونو له امله له څلوېښتو زیات کسان مړه او شپږ زره نور زیانمن شوي. دغې ادارې د نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړي، او دغې ادارې د خپلو همکارانو په ملتیا له زیانمن شو او په ځانګړې توګه له ماشومانو سره مرستې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د جولای په میاشت کې وروستیو سیلابونو د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ته ځاني او ستر مالی زیانونه اړولي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د تیر جولای په میاشت کې په ټول افغانستان کې څلوېښت کسه د سیلابونو له امله مړه شوي او شپږ زره نور ترې اغېزمن شوي دي. یونیسف زیاته کړې چې د خپلو همکارانو په همکاري د قربانیانو په ځانګړي ډول له ماشومانو سره مرستې کړې دي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپل ژوند له بد وضعیت نه شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی فضل حق یو له هغو کسانو څخه دی چې په وینا یې په وروستیو سیلابونو کې د دوو میرمنو په ګډون د خپلې کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي دي.
د خدای په فضل بل چاته ځاني زیان نه دی اوخته، یوازې زموږ کورنۍ و چې څلور کسان تر سیلاب لاندې شو، نور خلکو ته هم ډېر زیان اوخته. زمکه ونی کورونه هر څه له لاس ورکړي دي، خو تلفات نه لري.
ګلبادشاه د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د تیرو میاشتو ویجاړوونکو سیلابونو د هغه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، دغه ځکه باغونه د شانې ټول ولې دي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیف دي او مشکلات زیات دي.
دی وایي د ځان په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری او خلکو د سیلاب له امله خپل کورونه له لاسه ورکړي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وین شفیع رحیمي د سیلابونو د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو هغه تر دې مخکې په یوې خبري ناستې کې ویلي و چې په تېر کال کې په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 200 کسان تلف شوي او تر 200 ډیر نور ټپیان شوي دي. نوموړي د غراز د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د مرستو د ویش بهیر او د دغه بهیر د دوام په اړه هم خبره کړې وه. څو موده وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله اغیزمن شوی او د اوړي په موسم کې په دغه هیواد کې د سیلابونو کچه لوړیږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې د کموالي له امله د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي خبرداری ورکړی. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې تر دې مخکې د ورځې د میندو د مړینې 40 پیښې او د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې 118 اټکل شوی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړه ده. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې ځینې احصایې خپرې کړې او ویلي دي چې د 2018 کال د اټکل پر بنسټ په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 118 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان په هغه سیمو کې چې له بشري ناورین سره مخ دي، د روغتیا په برخه کې د بودیجې کمواله او د سرچینو کمښت به ناوړه پایلې ولري. دغه سازمان ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره 125 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې له خپلو ماشومانو سره د زیږون پر مهال میندې له لاسه ورکړي وایي چې دا ستونزه د بېوزلۍ او د لازمو اسانتیاوو د نشتون له امله ده. سونیتا وایي یو کال وړاندې مور د اتم زیږون پر مهال له نوي زیږول شوي ماشوم سره یو ځای مړه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
یو لامل پر لپسې زیږون او بل لامل په افغانستان کې ناسم اقتصادي وضعیت و چې دا کار د دې لامل شو او همدارنګه مور مې په کور کې زیږون وکړ.
د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو ټولنه هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټر نجم سما شفاجو وای د ورستۍ شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 100,000 زیږونو کې 418 میندې او 22 ماشومان مري. ډاکټر شفاجو ازادي راډیو ته ویل د مجهزو روغتونونو نشواله، بې کیفیته درمل، بې وزلي، بې سوادي او پرته له ځنډ زیږون د میندو او ماشومانو د مړینې اصلي لاملونه دي.
هغه فکتورونه چې ډېری زیږونونو کې ونډه لري، خراب اقتصاد، د هغو ډاکترانو او قابلو نشتوالی چې د ښځو لپاره کار کوي، د معیاري روغتونونو نشتوالی او لا هم د معیاري تجهیزاتو نشتوالی، د ټیټ کیفیت درمل، ستونزمن او لرې سړکونه دي.
څلور میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده. په دغه راپور کې ویل شوي چې په 2020 میلادي کال کې په هر 100 زیږونونو کې 95 میندې او ماشومان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو نه مخکې مرسته کوونکو موسسو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې هر کال شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د برخه کې به لومړی د په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته مخه کړو. ایران ته کړی شوی یو شمېر افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې هېواد زاهدان ښار په یو کم کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي او له بلې خوا د هېواد ته د بیرته ستنېدو کوم لار چاره هم نه ویني. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ایران په زاهدان ښار کې د هغې افغاني کډوالې غږ دی چې وایي حامله دار ده او په یوه کم کې تر سخت لمر لاندې ناسته ده. دغه افغان کډواله وایي چې وضعیت ښه نه دی، د اوبو خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي پرته دی او کورنۍ یوه اونۍ په دې کم کې تیره کړې چې بیرته افغانستان ته راشي، خو د دې په وینا داسې ونه شول. هغه وایي چې د زاهدان په کم کې د افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. دغه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته دوی کډوالۍ ته اړ شوي دي او د دوه کلونو په تیرېدو دا چې دوی قانوني اسناد نه لري او خاوند هم د پولیسو له لوري ځورول کېږي افغانستان ته د بیرته ستنېدو پرېکړه یې کړې.
موک په زاهدان کې په کم کې بن پاتیو او ستګراتګ نشو کولای، نه خوړشته نه اوبه. موک شاوخوا 1500 کسان، ځوانان، بوډاګان او ماشومان ټول دلته په دې ګرم هوا کې بن پاتیو. هیڅوک نشته چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ وایو چې افغانستان ته ځو، دوی وایي چې لاړ شئ، خو څنګه؟ هیڅ حل لار نشته، هوټل نشته او اوس یې موږ ته وویل چې افغانستان ته د تلو لپاره بس نه لرو. په ډیر تکلیف کې یو.
هغې زیاته کړه چې تر اوسه د دغې بېغورۍ لامل دوی ته نه دی څرګند. یوه بله مېرمنه هم وایي چې څو میاشتې وړاندې دې او ورور یې د پاسپورټ د نشوالي له امله خپله ناروغه مور د درملنې لپاره په ناقانونه ډول ایران ته لېږدوله، خو ایراني پولیسو درې ورځې وړاندې د دغه هېواد له مشهد ښار څخه ونیول او خپل هېواد ته د بیرته لېږلو په موخه د زاهدان کم ته واستول. هغه چې د فراه ولایت اوسیدونکي د اونۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مر به خاطر یې که پاسپورت نه داشته. د دې لپاره چې پاسپورټونه مو نه درلودل موږ یې زاهدان ته ولېږلو. موږ اوس په کم کې یو، دوه درې ورځې وشوې سرګردانه یو، چې نه اوبه شته نه ډوډۍ شته. مور مې ښه نه ده، دوی هره شېبه موږ ته وایي بس راځي. موږ هم همدا ډول حیران او سرګردان یو.
ماتل سرګردان او حیران.
و موږ غوښتل چې په ایران کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د طالبانو له حکومتو پوښتو، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت ویان عبدالمطالب حقانی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو دوه اونۍ وړاندې د ملت ته د حکومت حساب ورکونې تر نامه لاندې په یوه پروګرام کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال محمد ارسلا خروټي ویلي چې د دوی یوه دنده د راستنېدونکو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. ایران، پاکستان او نور هیوادونو ته د افغانانو ناقانونه کډوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د کډوالۍ دغه څپه وروسته له هغه ډېره شوه کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. ناامني، بېوزلي او بیروزګاری د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. خو په دې وروستیو میاشتو کې دغو کډوالو له ازادي راډیو سره په مرکو کې په پرله پسې ډول د پاکستان او ایران په څیر هیوادونو کې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي دي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي بیا له یوې داسې ستونزې شکایت کوي چې له حافظې سره تړلې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ډېر ځلې یو ساده شی هېروي. روغتیا پالان بیا د حافظې د کمزوري عوامل، بې وزلي، نامعلوم برخلیک، جګړې او دغه راز ځینې نورې ټولنیزې ناخوالې بولي. نور به په دې راپور کې واورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسګۍ کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوتو چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هېروات. یو ورته وایي چې دغه ده سې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض نه مانه بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی، لار ځوان سره سیمخ کیږي. دوی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی. د ورځې یو ډاکټر کور ته بولی ولو سر راووتو، کلی جنوره کوه د موټر سخت ډیر وګرځېدو، 1 ساعت 2 ساعته ماتلس. بل ور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته سوی د په کلی پسې ګرځېدو. چې زما کلی چیرې ده که نه، خلک تر دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مسالې کاروبار کوي، ښار خواته تلم، وای دغه مساله به یو چاته ورکي، موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل چې 2500 افغانۍ به مې ورته راوخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپل مخ ورته رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وای مساله دې تسلیم کړه، مالو وای نو پیسې دې نه دې ورته راخیستې، مالو ولا پیسې مې نه دې راخیستې، وای ول مال هېرې مې شوې. بیرته ورلم، کله چې ورنم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړې، وای ولادي ما مې هېرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دا خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوری اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونې د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازن غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالي د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم، او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کارت چک کړی دی، او په کټ میچ 3000 افغانۍ راکې، او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پورو چارواکو پورې ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنی ولایت په سطح ډوره غټه ده. دلته حکومتي چارواکو غوښتنه کوي چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نسته، د موبایل تمیم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې، حکومت دلته څه توجه نه ده کړې. دا مرستې و دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الهم خوشحاله لره.
السلام علیکم ډیر ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولا دا بیا خصوصا د هلمند خزراتی ولایت، او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي، یا شرات او یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسه هغه د ټیسټ کې د لابراتوار نسس د دوا وي چې شپ پر دي خو زاید دي چې ګټ ورته ورکسي نور ساده مډیر کښټو تر سي کښټو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پام نور نه ورته ونی سي سره نور په جيزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره وسکالي به خېر شمالي ولسوالي نه به خېر سکوت پال کړي سره او برمی یو سره شل سل 10 متر برمی دي سره غم 2 انچ او بوي دومره زکه نه خړو به کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پا
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه